او اوریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی. زه احمد فواد لامیم او دا د هلو وی وی د روانو چارو خبرونه ده. دا خبرونه د واشنگتن ډي سي نه نیغ په نیغه خبريږي او په دې خبرونه کې به موږ د پاکستان او د چین ترمنځ د تعلقاتو په اړه خبري ولرو. او لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدلی دي، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او همداشان د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه چین ته په سفر تللی دي او هلته د چین له مشرانو سره یې لیدلی دي، د کشمیر د کشالې په اړه او همداشان د نورو دوړخیزو تعلقاتو په اړه یې سره خبري کړې دي. دا چې د چین او د پاکستان ترمنځ په اوسني حالت کې روابط څه حالت کې دي، په کوم ځای ته رسیدلی دي، څومره ارزښت لري او چین څومره کولای شي چې پاکستان سره مرسته وکړي، هم په سیاسي ډګر کې هم په اقتصادي او مالی ډګر کې، پر دې به خبرې وکړو. او دا چې په خطه کې په سیمه کې د چین د سیاست رول څه دی او آیا په کشمیر په لانجه کې به د پاکستان همکاري وکړي شي کنه، په دې ټولو به خبرې وکړو. او بلابل میلمانه به ولرو، خو لومړی دلته په امریکا کې میشت د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی صاحب سره خبرې کوو چې هغه انداوس همدا شپه زموږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. چورته ښه راغلاس وایو ډاکټر صاحب. تقی ستړي مشه، په خیر راغلی.
مهرباني، تاسو سلامونه اوریدونکو ته سلامونه.
ژوند یو سي ک لومړی دار ته وایسي چې په دغه وخت کې په داسې موقع کې چې عمران خان چین ته سفر کړی دی، د څه په هیله چین ته تللی دی او دا سفر به یې څه ګټه راوړي؟
د پاکستان او د چین انډیوالي خو ستراتیژیک ده او کافي وخت نه ده، نو وخت په وخت خغل عمران خان خو چین ته تللی دی، دریم ځل دی چې د کوم وخت نه صدر اعظم شوی دی، هغه نه تروالی اوسه پورې دریم ځل چین ته لاړ دی. په دې دوره کې ورسره جنرال صاحب قمر باجوه هم دی، د پاکستان د ځواکونو سره لښکر. نو موجوده وخت کې نوې خبره خو دا ده چې کوم اگست کې چې کوم هند په کشمیر کې کوم یو غیر آئینی قدم واغشتو، د کشمیر چې کوم ریاستي حیثیت و هغه ختم کوو، یونین ټریټری پته وګې ہندوستان کے زم کا، نو دا یو ریجنل ڈیولپمنٹ لوئے دے دا غپا حقلا کی دیشی چا غی خبر خپلو کیو کی بیا پاکستان او چین چکم فوجی تعاون دے غم ډیر مهم دے، بیا عالمی سطح باندے دا پاکستان مثال خو چین دا پارا دس دے چی پا یو وقت کے لکا امریکا دا پارا اسرائیلو، نو دا ټولې مهمه خبرې دي. زما خیال دی چې دا نوې ډیولپمنټس بیا د اقتصاد په حق له چې کومې خبرې دي، ځینې خبرې داسې دي چې هغه کې چین پاکستان نه لږ شکمن او ناراضه دی په یو طریقه باندې. نو زما خیال دی دا ټول عوامل عوامل باندې به خبرې کیږي، هلته شوي به وي.
تقی صاحب، یوه خبره چې د کشمیر په حوالې تاسو وکړه، شاه محمود قریشی د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې د کشمیر په سونزه کې د چین پوزیشن ډیر واضح پاتې دی او څنګه چې موږ یعنی پاکستان غوښتل چین هماغه سکړی دي. و زما پوښتنه له تاسو نه ده چې آیا چین هو به هو هماغه سکړی دي چې پاکستان تینه تمه درلودله په نړیواله کچه کې، څنګه او د چین اغیز د کشمیر په مسله کې په عالمی کچه څومره ډیر دی، څومره مهم دی؟
ار دا دي چې د کشمیر کښاله کې پاکستان، هندستان او چین دا درې واړه د سړي چې دا د کشمیریانو ګناګار دي. دا درې واړه دا هر یو هوا چې کوم دی از کشمیریانو نه مکه قبضه کړی دا چې د آزاد جمو کشمیر چې کوم تاریخي حیثیت دی هغه خو یو ریاست په توګه دی او پاکستان ورنه علاقه نیولې ده، چین داسې علاقه نیولې ده، نه دا ټول پکې دغه هند هم کړی دی، نو دا ټول پکې مدعیان نه دي، دا مجرمان دي، دا پکې د کشمیریانو مجرمان دي. نو خبره دا ده چې دا ټول پکې خپل ویسټډ انټرست لري. زما داسې پام دی چې د چین او پاکستان خو یو وخت تاسو ته معلومه ده چې د کشمیر د اکسیچین وغیره والا علاقې چې کوم دي هغه چین ته حواله کړي دي. نو عرض دا دی چې پاکستان او د چین همکاري په دې کې شته، انټرنیشنل سطح باندې هم شته، خو هغه نه به څه جوړ شي هغه ماته داسې ښکاري چې دا د کشمیر کښاله چې کومه ده دا به سر په سر به دغسې په پاتې شي، او هند چې کوم ګامونه واغستل هغه غالبا چې دائمي به شي.
یو بل خبره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې چین مدام د پاکستان سره بی غرض مرستې کړې دي او کله هم د هیواد د ملي ګټو په ضد د څه غوښتنه نه ده کړې. تاسو له دې خبرې سره څومره توافق لري؟
ګورې په انټرنیشنل تعلقات کې خو بی غرض خبرې نه وي کنه. ښاغلی عمران خان د هر څومره چې وایي نو پاکستان چین لپاره مهم دی، د پاکستان او د چین انډیوالي کې پاکستان هند برخلاف یو کاونټر ویټ دی. چین او هند چې کوم قسم مخاصمت لري او کوم قسم لوی هیوادونه دي، هغه کې داسې دا لوکل ریجنل انډیوالي په کار وي. دا د طاقت په توازن کې پاکستان او د چین انډیوالي د هند برخلاف یو مهم محاذ جوړي. بیا د اقتصاد په حواله کتا سو غوړې دا کوم قسم د سی پیک او دا خبرې چې پکلو شو د چاینا بیلټ اند روډ پروجیکټ کوم دی، هغه کوم د پاکستان یو خپل کردار دی، یو رول دی. او دا نو دا خبره خو خاصیت نه ده چې چین بالکل بے غرض دی، هغه خپل غرض ته ګوري، خامخا ګوري. خو بهرحال چین پاکستان سره ډېر کلک ولاړ دی او وو تاریخي توګه باندې هم دی کې شک نشته.
دا سویل کیږي چې په چین ته د عمران خان د دغه سفر نه وروسته به د چین صدر شي جنګ پنګ په یو غیر رسمي سفر هند ته ولاړ شي. د هند او د چین ترمنځ پر اړیکو کلک څه لنډ رڼا واچوي چې د چین او هند ترمنځ څه داسې ستونزه شته که نشته، او که د دوی ترمنځ هغه ستونزه هواره شي نو اغیزه به یې د چین او د پاکستان پر علایقو څه وي؟
نو د هند او چین ترمنځ چې سرحدي او علاقه کې شالي دي، هغه خو هماچل پردیش او داسې نورې سیمې پکې دي، تبت باندې مسله ده، لداخ باندې مسله ده، همدارنګه کشمیر په ستونزه مسله ده. نو هغه مسایل خو په خپل ځای باندې دي. خو بهرحال دواړه هیوادونه عالمي طاقت دي او اقتصادي، چین خو آلریډي اقتصادي پاور هاوس دی، هند دا امرام دا خوخه لري چې هغه ما خیال دی چې دا غیر رسمي سمټ چې کوم دی سربراه ملاقات چې دی کې هغې همدغه خبرو باندې به زور به کوي. خو دې کې دا رسمي معاهده وغیره دغه امکانات نه دي که نه داسې ملاقاتونو کې دا به نه وي چې هغه به روزي یو اعلان نامه به جاري کړي. خو اقتصاد باندې د دواړو هیوادونو نظر دی چې کوم طریقه باندې یو بل سره د تجارت او بزنس وغیرہ چې کوم دی، او دا کمپیټیټیو اکانومیز نه دي. د چین اقتصاد په یو بل لیول باندې، د هند اقتصاد یو بل لیول باندې، دا یو بل سره مقابله کې نه دي، مخاصمت کې نه دي یو هدف پورې. دا دواړو هیوادونو ته دا معلوم دی. او زما په نظر کې چین بهرحال پاکستان سره ولاړ دی، خو هغه هند سره په خپل تجارتي اړیکې بالخصوص هغه بنه خرابوي. هند یو لوی مارکیټ دی هغه لپاره، او دغه کې د هند نظر هم د چین په مارکیټ باندې وي.
یو بل خبره چې چین تاسو لکه څنګه چې یادونه وکړه په نړۍ په کچه یو ستر اقتصادي ځواک ګڼل کیږي، خو اوس داسې لیدل کیږي چې د چین او د امریکې ترمنځ ځینې ستونزې رامخته شوې دي، او د هغه د مالی یا ټکسونو پر سر باندې هم یو څه ستونزې رامخته شوې. هغه اکنامیک وار چې ورته وایي یا اقتصادي جګړه هم تر یو حده پورې توده شوله. او بل خوا ته هلته په د چین په جنوب کې چې د په دریاب کې هغه کښتۍ د تیرېدو مسله ده چې فلیپینو په دې مسایلو کې. خو که دا ټول سر راټول کړو، د چین او امریکا ترمنځ دغه کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، دا به پاکستان ته څومره اهم ګڼل کیږي، او پاکستان څومره کولی شي چې په دې منځ کې هغه خپل انډول یا تعادل وساتي چې داسې ونه شي چې د یوه لمنې ته رول وي یا بل له لاسه ورکړي؟
د پاکستان پوزیشن ډېر مخدوشه دی په دې کې. خو بهرحال د تیرو درېسو لورو شپږو میاشتو کې پاکستان خپل پالیسي ډېر په طریقه باندې وچلول. تاسو دا معلومات دي چې پاکستان تقریبا 18 بلین ډالر په خساره کې روان و، دغه پیسې ورته په کارو سید عربو نواغ سي سید د چین نواغ څخه بیا هم د شپږ اتو بلین ډالر خساره ورته وانو. لا محاله هغه عالمي اقتصادي سازمانو ته پام شو، د آی ایم ایف او ورلد بینک وغیره ته، چې کوم ځای کې د امریکا ډېر زور دی. او امریکا ته دا تسلی ورکړې ده چې موږ ستاسو مفاداتو احترام هم کوو، د افغانستان په حق هم ډېرې خبرې پکې وکړي. نو پاکستان مجبور دی چې امریکا سره به تعلقات به ساتي. دا چې کوم بیل آؤټ ورته د آی ایم ایف نه ملاو شوی دی، هغه کې د امریکا یو رول دی، او د راتلونکو ورځو کې هم بیا چې کوم نور داسې ادارې دي د ایف ای ٹی ایف وغیرہ چې کوم د ترکري په هکلا چې کوم ټیرر فائنانسینګ دی هغه باندې نظر ساتي، هغه کې هم د امریکا وغیرہ کافی رسوخ لري. نو زما خیال دی چې پاکستان لپاره اوور آل خو دا مسله ده، خو پاکستان په خپل فکر کې دا کلیئر دی چې هغه چین سره ولاړ دی، امریکا سره نه دی. امریکا په دې فکر کې کلیئر نه دی تر اوسه پورې.
تقی صاحب، یو خو د پاکستان هغه مسایل دي چې په پاکستان کې داسې ویل کیږي د ځینو ګوندونو لخوا دا تور لګول کیږي چې د پاکستان خارجي سیاست چې دی هغه تر ډیره زیاته هده پورې د پاکستان پوز هغه جوړوي او هغه مخته وړي، خو د چین په حقله د تعلقاتو په حقله کلک سره رڼا واچوي چې په دې برخه کې آیا د پاکستان ټول ګوندونه په یوه سلا دي، په یوه خبره دي چې د چین سره باید څه ډول تعلقات وساتل شي، او د عمران خان پر حکومت باندې آیا د چین په حواله باندې د تعلقاتو په حواله باندې څه انتقاد شته کنه؟
زما خیال دی چې دې کې خو هیڅ شک نشته چې د پاکستان داخله او خارجه چارې چې کوم دي د پاکستاني ځواکونه چلوي او د وخت چلوي، کله د اعلانیه مارشل په رنګ کې او کله غیر اعلانیه په پټ پټونه انداز کې. نو هاوینګ سیډ دا، خبره دا ده چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو متفق سلا ده بل عموم دې کې پښتون او بلوچ ګوندونه پکې شامل نه دي، چې کوم نشنلز دي هغه د چین سره تعلق تر شک په نظر ګوري، خو مین سټریم د پنجاب نه چې کوم قیادت راپورته شوی دی، سن نه قیادت راپورته شوی دی، خغلې پخوانی خو بخلې بټو صاحب نواله نیاسب نواز شریف پورې د غي ټول دا سلاوت چې پاکستان او د چین تعلقات هغه په کار دي چې کوم د فوج نظرم دی، نو هغه سر په یو شپه باندې یو ورکه باندې اوس په دې موجوده حالاتو کې زمما خیال دی چې عمران خان باندې خو بس کریټیسزم نه کیږي، بلکې الټا ځینې خلک ور باندې دا کریټیسزم کوي چې کوم پروجیکټس د سی پیک کې جو شوي هغه ډیلی شو، مسلې پکې را پیدا شوې. نو ما خیال دی چې دې کې به پوش بیک نه وي، د فوج عمران خان او د اپوزیشن پارټو هدا پورې د چین مسله یا چین سره د تعلقاتو کومه سلسله ده هغه کې څه انتقاد نشته، څه کنفیوژن نشته.
که چیرې دا یو خو هغه مالی مرستې او سیاسي ملاتړ دی چې چین او پاکستان ترمنځ موجود دی، خو یو خبره ده چې په دې وروستیو کې د هند سره د پاکستان تعلقات بیخي ډیر خراب شول د کشمیر د مسلې په اړه، او حتی د جګړو خبرې وشوي او دا امکانات رامخته شو چې ښایي دا جګړې په اټومي جګړو بدل شي. که چیرې ته خدای مکړه جګړې وشي د دوو ملکونو ترمنځ او لوی ګلوشي، په دې کې چین د پاکستان څنګه ملاتړ کولی شي؟ آیا یوازې په سیاسي ملاتړ بسنه وکړي او په پاکستان په فوجي حساب هم په د چین پر ملګرتیا حساب کولی شي؟
نو د پاکستان او د چین څنګه چې ما سر کې ارزو کړو، د فوجي ملګرتیا خو کافي سیوا شوې ده د تیرو سو کالو کې، بلکې اوس هم د ماشال د تیر هفته کې یو معاهده ساين شو ده د نوې چاینیز چې کوم جنگي الوتکې دي جی 16 یا سدسي ورته وایي، د هغې په حق لم شوی دی. بیا د چاینا رول د پاکستان د ایټمي پروګرام کې ډېر لوی رول و، د پاکستان د راکټي پروګرام چې کوم دی هغه کې ډېر لوی رول و. نو هغه کومکونه خو په خپل ځای دي، خو ما دا نظر دی چې چین خپل بیک یارډ کې یو جګړه نه غواړي، او یقینا چې اټومي جګړه خو بالکل نه غواړي. نو دغه کوم پالیسی دا هغه یو ډیپلوماټیک انګیجمنت والا پالیسی ده، او پاکستان تم غالبا به دغه هدایت دي چې د جګړې طرف ته لاړ نشي. ولې چې د چاینا کوم نظر د دنیا په حق لري، دا بیلټ اینڈ روډ پروجیکټ هغه کې دا تجارت او اقتصاد خبرې دي، هغه کې دا بل عموم د جګړو په طریقه باندې هغه نه دی روان، برعکس چې اوس د امریکایي سیاست دی یا جیو پالیټکس چې کوم دی، عالمي سیاست چې کوم دی، هغه د تیرو شلو کالو کې هغه جګړو نه عبارت دی. دغه برعکس تاسو کچین تو ګورو، هغه بالکل غلې لګیا د خپل اقتصاد مضبوطۍ او د علاقو کې خپل اقتصادي تسلط قائم کړی. نو زما خیال دی چې هغه کې د جنگ گنجائش نشته، نو که خو مکه جنگ وشو نو بیا پاکستان سره به دغه تعاون وي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محمد تقی چې تر دې شېبې پورې زموږ د خبرونې میلمه وي او د چین او پاکستان د تعلقاتو په اړوند مو خپل نظریات را سره شریک کړل. بیا هم مننه.
مهرباني.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
بیا هم خراغلی دا هلو ویو ای خبرونه ده د ویو ای ډیو ریډیو نه اوري له واشنگتن نه او زه ساسو کوربه فواد لامیم. بیا هم خبرونه ته دوام ورکوو له یو بل میلمه سره. البته د خبرونې موضوع ده د پاکستان او د چین ترمنځ تعلقات او دا چې په اوس مهال د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته تللی دی، هلته یې د چین له مشرانو سره کتلی دي او خبرې کړي دي او دا چې اوس د دې برخې خبره راخلو چې د چین او د پاکستان ترمنځ اقتصادي تعلقات تر کومه حده پورې دي، څومره په مالی برخو کې چین په پاکستان کې فعال دی، څومره ګټور ثابت شوی دی، مرستې څنګه دي، پر دې ټولو اقتصادي اړخونو باندې به یې رڼا واچي. زمونږ میلمه په اسلام آباد کې د اسلامک یونیورسټي اقتصاد پوه پروفیسر میراج الحق صاحب چې له اسلام آباد نه زمونږ سره د ټلیفون پر کرښه میلمه دی. پروفیسر صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. ژوند دی وسی. لومړی خدا کراته وایسي چې د چین تر اوسه پورې د پاکستان څومره مالی مرسته کړې ده، خصوصا په دې وروستیو کې چې پاکستان له مالی ستونزو سره مخ دی او د آی ایم ایف او نورو تنظیمونو سره په خبرو کې دی. په دې برخه کې که څه هم نن داسې ویل شوي دي چې عمران خان ویلي دي چې پاکستان د سختو اقتصادي کړکیچونو څخه وتلی دی، اول زه غواړم تاسو نظر واخلم، پاکستان آیا رښتیا هم له سختو اقتصادي کړکیچونو وتلی کنه؟
یره زما خپل نظر خو په دې باندې داسې دی چې د کم اقتصادي کړکیچونو چې وو نو د هغې نه وسوخه پورې پاکستان لا وتلی نه دی، ځکه چې اقتصادي کړکیچونه نه چې کله یو ملک وځي نو د هغې کم ریفرکشن او د هغې اثر چې کمی د هغې فائده چې نه هغه عوامو ته مخې ته راځي، د روزګار په شکل کې عوامو ته د مهنګایي نه یعنی ډېر په چیپر یعنی ډېر ارزان تیاي په ملک کې او دغه شانتي د عوامو ګن چې دی نو په هغه کې کوم ستونزې چې هغه کمی او هغه ته خوشحالي الته انویسټمنت یعنی سرمایه کاری راځي، دغه سره خلکو ته روزګار ملاویږي او اقتصادي پرمختګ. زما خپل خیال دا دی چې د اوسه پورې د اقتصادي کوم ستونزې چې دي او کوم ایشوز چې دي مونږ ته هغه لا تر اوسه پورې شته دی، ځکه چې زمونږ کوم فارن اکسچینج ریزرو چې دا زرې مبادلې چې کوم ذخیره ده هغه د اوسه پورې په پرشر کې ده، په هغه کې څه اکمولیشن یعنی په هغه کې اضافه داسې جینون طریقه باندې نه کیږي. که تاسو خیال وکړئ مالیاتي خساره هم هغه شانتې ده او تجارتي خساره کې هم څه خاطر خواه کمی نه دی راغلی، دغه شان چې کوم سرمایه کاری ده نو که هغه د ملک دننه سرمایه کار دي او که هغه د ملک نه بهره چې کومه سرمایه کاري راځي فارن ډایرکټ انویسټمنټ نو په هغه کې هم څه تیزي نه دی راغلی. دغه وجه ده چې کوم پروډکشن چې دی چې اقتصادي شرنمو چې ده نو هغه ډیره کمه ښودله شوې ده چې هغه د 3% نه هم کمه د هغې په دې روان مالیاتي کال چې دی دې کې د هغې درې چې فورکاست انفیکشن کم شوی دی.
او پروفیسر صاحب، په بیجینګ کې عمران خان د خپل سفر پر مهال دا دعوه هم وکړه چې چین د پاکستان سره کومې مالی مرستې چې کړې دي هغه به پاکستان کله هم هیر نه کړي، چې د چین د پاکستان سره د چین پر مالی مرستو کله رڼا واچوي، چین د پاکستان سره تر اوسه څه داسې مالی مرستې کړې دي یعنی پیسې ورکړې دي بیل پوره هغه سي مرستې بلای وزه یا پرته لکم پوره لکه امریکا چې په خوا پاکستان ته ورکولې او که په پوري ورکړې دي کله څه رڼا واچول شي چې چین د پاکستان سره څه ډول مالی مرستې کړې؟
جی اصل کې تاسو ګورئ کوم چې گاونډي هیوادونه دي نو هغه کې د پاکستان د چین سره بلکې پنړې کې څومره هیوادونه دي د چین سره د پاکستان اقتصادي دفاعي سیاسي تجارتي کني اړیکې چې دي نو هغه ډېر جوختې او جوړې دي په دغه تناظر کې زموږ په خپل سره پرایم منیسټر صاحب دا خبره کړې ده چې ډایرکټ چې کوم تاسو خبرې ته اشاره وکړه یاره د فارن ایډ په شکل کې یا د ډیټ په شکل کې چې کوم قرضه د بهر ناراضي یا د شانتي د تجارت په شکل کې خو دا د امریکای د لیول اقتصادي او تجارتي اړیکې لا د اوسه پورې د چین سره زمونږ نه دی دیول شي بلکې څه بده یم چې د امریکای د فارن ایډ په شکل کې د کوم چې د بهر نمنتا پروجیکټډ نان پروجیکټډ کم ایډ راځي یعنی مدد کیږي ناغه امریکای د وسپورې د پاکستان ډیر کړي لري دا شان چې زمونږ کم د ایکسپورت غټ مارکیټ ته ناغه امریکا را امپورت هم زمونږ چې دی ناغه د امریکای نه ډیر زیات راځي او دا شان چې کم ایکسټرنل ډیټ نه په ډیرو وختونو کې امریکای چې دی ناغه د پاکستان سره مدد کړي خو په دې خبره کې هم هیڅ شک نشته چې کله پاکستان باندې سیاسي پرشر راغلی لري ځکه چې دا غیر تړون د سیاسي دباو تړون د اقتصادي دباو سره یې چې کله پاکستان په یو انټرنیشنل فورم کې کوم انټرنیشنل پالیټکس کې پاکستان باندې چې کله سیاسي دباو راغلی دی نو او یو سټریټیجک سپورت لاجستیک سپورت او پولیټیکل سپورت دا چې دنه دا چین د نړۍ د نورو ټول هیوادونو نه چین چې دنه پاکستان سپورت او مدد کړی دی اوس په دې تیرو پنځو شپږو کالو کې د چین او د پاکستان د سیاسي او د دفاعي ستراتیژیک چکم انډر جوور جوخت تعلق ته داغي سره د دوه هیوادونو تجارتي اړیکو ته او د شانتي اقتصادي اړیکې هم په خپل منځ کې هغه ته یو ود ورکول د لپاره حل ځلې شروع کړي دي داغي یو مثال کو تاسو مخې ته زکیدا منو وزیر اعظم صاحب هم د خپل سره دغه ذکر کړی دی چې په تیرو کلونو کې نو شریف کله چې د نن دی حکومت نو د سی پی په شکل کې تقریبا د پاکستان په تاریخ کې د ټول نغټ سرمایه‌کاری ده چې هغه تقریبا د 55 اربا ډالرو سرمایه‌کاری کې ده هغه د چین نه په پاکستان کې سی پی په شکل کې هغه شوی ده او کو تاسو اوس د دې حکومت درخلي سره کو تاسو خیال وکړئ نو کوم چې اقتصادي یو پرشر یو دباو او مالیاتي خساره تجارتي خساره ډېر زیاته شوا او زموږ چې کوم زره مبادله ذخیره و ناغه ډېر په تیزی سره پاره کې کیمرا ته یعنی قابو چې ملک هغه ډیپارټمنټ شي نو کله چې دایمت پروګرام سره سره پاکستان هلې ځله شروع کړي چې مونږه د ملکونو نه قرض چته کو نو پاکي هم کله چې پاکستان ډیمانډ وکړو د چین نه چین په خپل کیپسيټي کې پاکستان ته قرض ورکړي دا خبرې مخې ته ځي
پروفیسر صاحب چین یو لوی اقتصاد دی لوی اقتصاد او لوی بازار ګڼل کیږي پاکستان سمو د مخ کې د چین سره تجارتي دوارخیز معاهده هم لاسلیک کړل خو ځینو دا انتقاد درلود چې معاهده خلاص لیک شو خو پاکستان داسې پیداوار نه لري چې په سټانډرد باندې برابر وسی او هغه کې د هغه وکړی شي چې د چین په لوی مارکیټونو کې هغه خرڅ کړي خو بل عکس چین بیا داسې پیداوار لري چې راشي پاکستان ته یعنی دا ګټه تر ډیره چین ته رسیدله په دغه برخه کې تاسو څومره اندېښمن یاستې آیا دغه څه تر اوسه پورې د پام وړ کار شوی دی کنه د چین بازار پاکستان ته څومره ارزښت لري اوس
دي تاسو چې کوم ریزرویشن دی تاسو چې کوم خبره وکړه چې د پاکستان او د چین په منځ کې کوم چې بایلیټر ټریډ دی یعنی فری ټریډ ایګریمنت چې دنه دا ساين شوی دی نو بالکل تاسو خبره په خپل ځای باندې بالکل ټیک ده چې چونکی پاکستان کې زمونږ ډېر مسائل دي دا غیده و جنا زمونږ سره هغه پوتنشل نشته دی چې د چین سره مونږ خپل تجارت یا خو بیلنس کو یا هغه مونږ سرپلس ته بوزو چې زمونږ هغه ته ایکسپورت یعنی برآمدات سیوایو دا غینه چې کوم لا شیدونه لا غواړو امپورت په شکل کې حرکت کوي بلکې داغي سره چې کوم فری ټریډ اګریمنت ساين کړی ناغي نقصان تاسو ته خبره وکړه پښتو کې چې تاسو لفظ استعمال کو او هغه یعنی نقصان تاسو وای بالکل په دې خبره باندې سره اګریما چې داغي سره چې موږ اوس کوم تجارتي اړیکې دي کوم تجارت ته د چین سره ناغه کډیر غټه پاکستان ته خساره ده ځکه چې د پاکستان انته بشک یو ډیر غټ مارکیټ ته خو زمونږ د نن چې کومې ستونزې دي او کوم سایل دي دا غي د وجنا زمونږ سره داسې سپیس نه جوړیږي چې د چین چې کوم مارکیټ ته چې هغه مونږه د غي نه پیدا کړو تکو او هغه مونږ خپل یو ایکسپورت مارکیټ جوړ کړو بلکې د غي معاهده یو داسې اثر شوی دی چې د غي امپورت زمونږ چې کوم امپورت دي نو هغه د چین نه ډیر زیات شوی او زموږ ایکسپورت د غي ته ډیر زیات کم دي دغه وجه ده چې د چین سره زمونږ ډیر غټه د خسارې تجارت کې نه هغه روان دي نو دا خبره بالکل د تاسو سره په دی باندې اتفاق کوم چې کوم تجارتي اړیکې او پالیسي کې کوم اګریمنت شوی دی نو هغه کې نقصان او اندېښنه شته
پروفیسر صاحب مراج الحق داسې معلومیږي چې پاکستان په تجارتي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې په منصوبو کې تر ډیره زیات تمرکز پر چین باندې کوي پر چین باندې ډیره ډاډه لګي او دغه نو وروسته بیا په ځینو عربي ملکونو خوشاو خواته دغه گاونډي هیوادونه چې دی لکه هند افغانستان یا ایران لدی سره ډیر په د تجارتي علایق ډیر د سیاسي فیصلو ښکار شوی دی او د دوی د اثر لاندې په ډول چې باید وي تجارتي علایق نه لري دا به څومره پاکستان ته په لنډ او اوږدې مودې کې زیان ورسوي
جی تاسو خبره ټیک ته اصل کې دنیا کې چې کم ګلوبلایزیشن دی او په دنیا کې چې څومره وس تجارتي او اقتصادي اړیکې دي نو د ګلوبلایزیشن سره موږ چې هغه توي ریجنل ټریډ اګریمنټس دي په دنیا کې علاقائی تنظیمونه داسې جوړ شوي دي یعنی علاقائی ممکن خپل داسې تجارتي اګریمنټس او هغه داسې تنظیمونه جوړ کړي چې هغه خپل منځ کې تجارت ته وده ورکړي او تجارت مخ په وړاندې باندې بوزي د بده مرغه زمون پاکستان مسله دارا چې کوم غونډي هوادونه دي تاسو چې کوم ذکر وکړو چې افغانستان زمون یو خ مارکیټ جوړې دي شي خدایي سره سیاسي چپکلش او داسې کرایسس راشي چې دا غینه هغه کوم پوتنشل چې دی هغه مونږه په صحیح طریقه سره د افغانستان مارکیټ چې نه هغه فائدہ مونږ نه شو چتولې دا شان چې ایران وګورې نه هغه خپل باندې یو ډیر غټ مارکیټ دی او د پاکستان څخه داسې شیزونه دي چې هغه د پاره ایران ډیر غټ ایکسپورت مارکیټ جوړې دي شي هغه ته هم مونږ داسې دوام نه دی ورکړې هغه ته مونږ دا چې مونږ په صحیح طریقه سره دغه مارکیټ هم مونږ هغه یوټیلایز کړی نه دی د هند سره تاسو خبره وکړه ناغه د دنیا هم په ډیر غټ اکانومي کې راځي او ډیر غټ مارکیټ ته کوته خیال وکړي د ټولې دنیا او چې دغه هغه په هین چې مارکیټ ډېر غټ دی او ډېر غټ تجارتي مارکیټ جوړ دی شي میډل کلاس داږي ډېر زیات سیوا شوی دی نو هغه باندې هم د ټولې دنیا فوکس دی او ټولې دنیا دا غواړي چې د هین سره تجارتي اړیکې هغه مخ په وړاندې باندې بوزي هغه لا دوام ورکړي او چې کوم چې زمونږ ډېر زیات دغه سره پولیټیکل او سیاسي دغه سره زمونږ تعلق خنډ دی نو د هین سره تجارت هم مخ په وړاندې باندې مونږ نه ویلې په دغه فلاقي ملکونو کې واحد یو ملک چې دغه هغه پاتې کیږي چې هغه چین دی دغه وجه چې پاکستان چې دغه هغه وسپدي کوشش کوي حل زده کړي چې تجارتي او اقتصادي اړیکې چې څومره کېږي شي چې هغه مونږه په دغه ملکونو کې د چین سره مخ په وړاندې بوځي
خو پروفیسر صاحب آیا دغه لارې کې هم پاکستان تر اوسه پورې هغه څه چې باید وو هغه څه کامیاب پاتې شوی دی کنه په د مثال په ډول د سی پیک منسوبه کې یاد کو دا منسوبه هغه څه چې اټکل شوی وو هغه څه مخ ته تللی دی کڅ څنګه داخل کې د پاکستان د سی پیک منسوبې په اړه ډیر زیات انتقادونه دي او په دې ورسوي کې ولسمشر عارف علوی یو اټارټي هم ورته جوړ کړل چې دا مخ ته لاړ شي خو بیا هم سیاسي ګوندونه په خصوص په بلوچستان کې پر دې باندې انتقادونه لري
جی چونکه اصل کې کوټه سوسیال وکي دا حکومت چې کله وو نو د دې مداس یو ماحول داس جوړ شو چې د سی پیک سمون چې وو باندې د حکومت ریزرویشن دی او په دې د دې چې هغه مخ په وړاندې باندې داړې شي په کې هغه چې دې پرلاش وي هغه په ځای باندې ودرې دي او په هغه باندې کار چې دینه هغه بند شو خو اوس چې کوم د پرایم منیسټر زموږ وزیر اعظم صاحب چې کوم په دوره کې وچی نو د هغې د نور خبرو سره د سیاسي او د شنال قایي چې نور کوم مسایل دي د هغې سره سره یو خاص مقصد چې د دورې دی نو په هغه کې د سیپیک باندې خبره کول دي او د سیپیک کوم پراجیکټ چې دي نو هغه کې تیزي اغوستل دي او هغه لا یو عملي شکل ورکول دي. زما خپل خیال دا دی چې سیپیک چې دی هغه د پاکستان لپاره تاسو ته په خپل پاتره چې پاکستان کې د تاوتریخوالي او د پولیټیکل انسټیبیلیټي او د توانایي چې کوم بحران وو دا غي د وجنا پاکستان کې بیرونی سرمایه‌کار زینه کېده او ډېر کم شي وو. دا ظاهر خبره ده چې کله بهر نه سرمایه‌کاری راځي نو دنه چې خپل سرمایه‌کاری هغه هم سرمایه‌کاری ته به نه تیار او دا غي سره به د غربت او د بیروزګاری او د شانتي اقتصادي شرنمو او منګای د ټول هغه سره ډېر جوړتلون لري
او ډېر مننه
او
مهرباني وو اورم
جی سیپیک جی سیپیک فائدہ داراله چې سیپیک په خپل م یو ډیر غیو جو ډیر غټ سرمایه‌کاری په پاکستان کې او دا غي سره نور کم د نور ملکونو سرمایه‌کار چې نو غي هم هغه هیزیټیشن ختم شو او پاکستان غي د پاره یو اټیکټیو ملک جوړ شو غي هم پاکستان کې سرمایه‌کاری طرف ته چې دغه هغه مایل شو.
ډیر زیاته مننه پروفیسر صاحب میراج الحق په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي اقتصاد پو لیدین چې زموږ په خبرونه کې مو برخه واخیسته او د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي علایقو او اقتصادي همکارۍ په برخه کې مو خپل نظر سره شریک کړ. ډیره مننه.
دا د وی او ای دی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
بیا هم خراغلی د وی ای ډی وا ریډیو خبرونه ده او تاسو د هلو وی ای پروګرام اورئ چې نن مو د پاکستان او د چین ترمنځ پر علایقو باندې ځانګړی کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چین ته سفر کړی دی، د چین له مشرانو سره لیدلی دي، سیاسي اړخ مو وڅېړل څېړونکو سره او همداشان اقتصادي اړخ دواړه وڅېړل شو. اوس به یو بل اړخ ته د چین او د پاکستان دا لایکو خبري وکړو. هغه په چین کې د مسلمانانو د حقونو مسأله ده، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې به هم اوریدلی اوسې. د پاکستان د چین په شمال ختیځ برخه شینچانګ یا سینکیانګ صوبې کې هلته یو شمیر ګڼ شمیر مسلمانان لګکی مسلمانان چې اویغور مسلمانان دی هلته ژوند کوي او پر غو باندې په دوروسیو کې رپورټونه ورکړ شوي چې سخت ظلم روان دی. په میلیونونو کسان نیول شوي دي، په کیمپونو کې اچول شوي دي، کوښښ روان دی چې دوی حتی عقیده واړول شي، روژې ته نه پرېښودل کیږي، داسې ویل کیږي چې حتی ځینې جمعتونه ورته نه دي پرېښي، ړنګ کړي دي. ډېر د سخت زور زیاتۍ خبرې روان دي په دې کې امریکا پر چین باندې پابندۍ هم په دوروسیو کې ولګولې. خو یو انتقاد چې پر پاکستان باندې دی هغه دا دی چې د چین د لګکیو اویغور مسلمانانو په حق له چوپتیاي غوړه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان څو واري پر نړیوالو غږ کړی چې د کشمیر په اړه دی پام وکړي ځکه چې هلته پر مسلمانانو ظلم دی. خو انتقاد کوونکي وایي چې د چین او پاکستان په پراخ اړیکو برسیره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په چین کې د بشری ناورین او لویغور مسلمانانو سره د روان ظلم په پاړه پټه خوله پاتې شوی دی. راځي چې اوس پام دې حق له خبرې وکړو. اوس د سی په امریکا کې میشت د باستان اسلامي سنټر ډایرکټر دینی عالم مفتی اختر اورگزای صاحب موږ سره په خبرونه کې ملمدای. مفتی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی خبرونه ته.
ډېر مهرباني، خوشحالي ما پروگرام کې شرکت ته پاره ډېر اهم موضوع ده.
ژوند یو سي کته سو اول خپل احساس شریکي لمنګ سره، آیا په چین کې د لګکيو او غور مسلمانانو پاک لته سو رپورټونه لوستې دي کنه؟ دغه پاړه د غو د وضعیت پاړه د حالت پاړه د څومره اندېښمن یا څومره د اندېښنې وړ دي؟
جی چرته هم چې داسې مسائل سرچ وتوي، دي ته زه د یو مذهبي دایری کې نه ګورم، بلکې دي ته زه یو انساني علمیه په نظر باندې ګورم. کدا چرته د مذهب په نوم باندې وي، کدا سي ظلم چرته مسلمانانو سره کیږي یا داسې خلکو سره کیږي چې هغه د مذهب شناخت نه لري، د ظلم ظلم دی او د وینې رنگ یو دی، او په کار دا دی چې انساني بنیادونو باندې مونږ دغه غندنه وکړو. خو کله چې دا معاملات مونږ چین سره تړو، ندی ته زه چرته هم مذهبي رنگ نور کوم. ما خیال دی چې اوس مونږ ذهني توګه باندې دومره بلوغ ته رسیدلی یو چې مونږ د پروپاګاندا ښکار نشو. زه چین کې چې د مسلمانانو حواله سره تاسو په تمهید کې ذکر وکړل چې د روجو پابندي ور باندې لګي، جماعتونه اوران ویجاړ دي، قید او بند صوبیتونو صدوی مخامخ دي، یا مذهبي پابندیاں ور باندې لګیدلې دي، د دې فیصله به څوک کوي؟ چرته دا خونه ده چې دا پروپاګاندا ده. که چرته دا پروپاګاندا نه وي، نو بیا د دنیا د مسلمان ملکونو کوم وفود چې د چین سرکاري دورې باندې تللی دي، واغوي د دې ټولو شینو مشاهده او نظاره کړي ده، ته مسلمانانو سره ملاوي شوی دي، نو بیا د هغوی نقطې نظر مونږ ولې پېش نظر ونه ساتو؟
بالکل. خو یو بل خبره ده، پاکستان بیا کله چې د کشمیر د مسلمانانو په اړه خبرې کوي، د لګکیو مسلمانانو په مقابل کې د هند چال چلند باندې سختی نیوي کوي او وایي چالت پر مسلمانانو تشدد روان دی. که چیرته په چین کې د اویغور مسلمانانو مسله د مذهب له طریقه ونه کتل شي، د مذهب له نظر ونه کتل شي، په کشمیر کې دا وړ او مناسب ګڼي چې هلته هم بیا د مذهب له سترګو وکتل شي، که هغه مسله هم سیاسي ده؟
تاسو اهمه نقطه چو ده، خو د لپاره کوم دا بنیاد اومنو چې کشمیر کې څه روان دي دا مذهبي دي، نو بیا کوم اهل مذهب چې انډیا سره تعلق لري، آیا د کشمیر معاملې ته هغه په هغه نظر باندې ګوري کوم نظر باندې چې پاکستان مسلمانانو ورته ګوري؟ دا علم خو یو دی، قران او حدیث خو یو دی، او علما خو یو حساب ویل دي، دا غوي نقطه نظر دا جدا ولې دي؟ زه د دې خبرې تایید کوم چې بالکل د پاکستان کوم اوازونه مذهبي انوم باندې چې چوتوي، د کشمیر په معاملې کې هغه هم مذهبي نه دي او قطعا نه دي. صرف دانه بلکې دې ته هم زه مذهبي نظر باندې نه ګورم چې دو قومي نظریه تحت چې زمونږ دغه بر صغیر پاک و هند چې زه بر عظیم هند ورته وایم جدا شولو، د پاکستان د افغانستان هم چونکې 1919 نه په تاریخ کې شامل دی، او بنگلاديش او انډیا او پاکستان او پسو ټکړو کې مونږ تقسیم شول، دا هم غیر مذهبي معاملہ وا، مذهبي رنگ تور کړی شول. د کشمیر معاملہ چې دا هم سیاسي ده، دي ته مذهبي رنگ ور کولې کیږي، او د دې وجه نه دا ټول سلسله کله چې مفاد چا وابستوي، نو کشمیر کې مسلمانانو باندې که ظلم کیږي او زمونږ پسینی کې اهل پاکستان درد دي، نو پوره دنیا کې هم مسلمانان موجود دي. د کشمیر په معاملې کې هغه دومره درد ځکه نه محسوسوي چې دا غوي سیاسي مفاد کشمیر سره وابسته نه دي. ندید وجنه د مذهب په بټی کې پکار ده، کده سنکیان مسلمانان وي، کده کشمیر مسلمانان وي، کده افغانستان مسلمانان وي، یا په نور هغه ملکونو کې خلک دي چې هغه بل مذهب سره تعلق لري او د مذهب په بډی کې هغه سوځي، نو پکار ده چې کم از کم مونږ دي ته نن د انساني علمي رنگ ورکو او مونږ خپل غوونه چوت کو چې بس د مذهب نه تور م جوړوي، مذهب نه ور م جوړوي، مذهب نه راته دوزخ م جوړوي چې دنیا م راته تباہ کی او اخرت هم راته تباہ کی. نو د کشمیر معاملې ته هم زه مذهبي نظر څخه قطعا نه ګورم او نه دا مذهبي نظر دی، بلکې سیاسي بنیادونه باندې د دې ایجنسیانو د دې باقاعده تربيت کیږي، او دا د چیو فوجي مړکیږي نه غوي ددا وي چې یو مذهبي شدت پسند مرکړی شي چې زمونږ معاشي حواله سره لاسوم آزادي خرچمون بچوي، او یو مذهبي انتها پسند د زمونږ لاسوم خلاص وي، بین الاقوامي حواله سره هم دغه مذهبي کارت استعمالي کی او مونږ هم پوره پوره پدې کې لسونه ککړ دي.
تاسو دا ویلی چې د مذهب نه یو اعلی جوړول دي یا د سیاسي مقاصد باندې د غ استعمال دي، په خطي کې کو ګورو دغه سیمه چې افغانستان دی، هند دی، پاکستان دی، بنگلاديش دی، دغه سیمه کشمیر، په دې ټولو کې د مذهب نه د سیاست د سیاسي مقاصد په حق لا چا کار اخیسته دی یا څوک ډیر کار اخلي؟
دا سوال ما د پاره پیچیده دی او زه به کدی وضاحت کوم. نو زه غواړم چې زه داسې شیرین ټکی استعمال کوم چې خبرم واضح شي او زمونږ بنیادی دایره کار هم محفوظ پاتې شي. خبره داسې ده چې د پوره دنیا شیده دا یو کلی دی او په دې کې کم ځای کې چې تیل وي نو هلته به د نیشنلزم په نوم باندې هم خلک راباسیږي او د مذهب په نوم باندې هم خلک راباسي. کم ځای کې چې سرحدي معامله وي، کم ځای کې چې بین الاقوامي تجارتي بندرګاهانې وي، او کم ځای کې چې د تجارت دپاره روډونه په خشکي باندې تیریږي، هلته مذهب هم سر راچوتوي، د حقوقو په نوم باندې به ان جی اوز هم راچوتیږي او بین الاقوامي نیوز پیپرز او بین الاقوامي مواصلتي ایجنسیان به هم خپل کردار ادا کوي او د انټرنیشنل هیومن رائټس واش به هم خپل اواز چوتوي، د اقوام متحده به هم چغه جوړیږي. او حقیقي خبره دا ده چې د پوره دنیا د وسایلو په نوم باندې څنګه چې تقسیم ده، دا کوم شینو چې تاسو نشاندهي وکړله، په دې کې هم د مذهب کارډ، چونکې په ایران کې مسلمانان دي، افغانستان کې مسلمانان دي، پاکستان کې دي، په انډیا کې یو غټ اکثریت ته، په بنگلاديش کې دي، نو دلته بل کارډ د انټرنیشنل مفاداتو لپاره دومره زیات کارګر نه ثابت دي شو څومره چې د مذهب استعمال دي شو. لہذا هر ځای کې هغوی کله د قومیت په نوم باندې او کله د انساني حقوقو په نوم باندې هغوی خپل مفاد حاصلوي، او دلته دوته زیاته مناسبه ښکاره شوله چې دوی د مذهب په نوم باندې خپل مفادات او تلاره همواره کی. ندید وجنه د مذهب په نوم باندې فسادات مونږ تخکاری او د جهاد د نوي تعبیرات او پرنا کې مونږ ته داسې ګوندونه هم ښکاری چې کله غد سرحدي په معاملاتو کې لګیایي، نو بیا د ملک کوم سرکاري او دفاعي ادارې دی هغه مور سره مرسته کوي، او کله چې دغه خپل مقصد پوره شي نو بیا بین الاقوامي ادارو نه هغه چندیم ځان ته غواړي، او بیا غو دشمن چې هغه بل ته ساتلی وي او داغه په مرګ باندې هغه نوې سودا کوي، او دا سلسله کله چې مونږ ګورو سترګې پټي کو نو په دې معاملې کې د مسلمان ملکونو تاریخ تور دی، ډیر زیات تور دی.
ډیر مننه مفتی صاحب اختر اورگزای چې زمونږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخیستله، او د اویغور مسلمانانو او د نور مسایلو په حق له مو خپل نظریات را سره شریک کړل. ژوندۍ اوسې، سلامات.
ډیر مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
قدر من اوریدونکو دا هلو وی وی دروانو چارو خبرونه ده د دیو ریډیو، او تاسو مغه نیخ پنی غاله واشنگتن ډی سی نه اوري. تاسو د ټلیفون شمیره واوریدله، کولای شي چې د خبرونه په لړکی تاسو مونږ ته فون وکړي او خپل پوښتنې کلري، نظریات لري، مونږ سره شریک کړي. او دا خبرونه لکه څنګه چې تاسو مخکې هم واوریدله، د چین او پاکستان ترمنځ تعلقاتو او په سیمه کې د غیظ پاړه اقتصادی اړخی او همچنان مذهبي اړخ چې د اویغور د مسلمانانو درد او کړاو پر دې مخبري وکړي، په اقتصادی اړخ مخبري وکړي. اوس براشو یو بل برخې ته چې هغه د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات او پر سیمه په خصوص په افغانستان او په نورو سیمو باندې د غ اثرات دي. په دې برخې کې به زموږ بل میلمه خبري وکړي چې هغه په کابل کې میشت د نړیوالو چارو شننکې او څېړونکو نظیم سمون صاحب دی چې هم دا اوس له کابل موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. سمون صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلامونه لامی صاحب تاسو د ډیوی رادیو درنو اوریدونکو ته.
ژوند دی اوسې سمون صاحب، کابل تاسو د چین او پاکستان ترمنځ تعلقات او د دوغو تعلقاتو په سیوري کې اثرات پر افغانستان، د افغانستان د سولې پر بهیر لند هغه خپل نظر شریکی موږ سره.
د چین او پاکستان تعلقات خو ډېر پخوانی او بین حال کې ژور دي، ځکه چې په چین پاکستان ته د آل ویدر علی په سترګه ګوري، یعنی یو دایمي دوست متحد په سترګه، چې په هر ډول حالاتو کې دوی ملګرتیا په اصطلاح هغه تعریف شوی ده. نو په دې کې شک نشته دا او باندې ستراتیژیک ملګرتیا په اساس باندې چین د بی آر آی په چوکاټ کې یعنی بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو په چوکاټ کې یو ډیره ستره پانګونه چې هغه تقریبا 50 میلیارد شاوخوا 50 میلیارد ډالر کېږي هغه پروژه پاکستان ته ورکړه چې سپیک ده. نو د همدغه ستراتیژیک ملګرتیا په چوکاټ کې دغه پروژه اوس عملا په پاکستان کې د تطبیق په حال کې ده چې نه یوازې پاکستان بلکې په سیمې باندې خپل تاثیرات لرلی شي. یو شی چې ډیر د مثبت پوینټ په توګه مونږ یادولی شو هغه دا ده چې چینایانو هم دغه مشکل درکړی ده په د پاکستان چې په پاکستان کې استبلیشمنت چې دغه پاوز سره ده او پاوز قدرت کې ده او تصمیمین کې مرجع ده. نو چینایانو په دغه پروژه کې چې دا هغه پوزي کمپلیکس ورګټ کړی ده یعنی دا خو ټول ته معلومه ده چې پاوز په پاکستان کې یوازې یو قوزی حد نه ده، دا یو ډیر پیچلی اقتصادي او هررخیز جوړښت ده چې د پاکستان په ټولو سیستمونو کې دوی خپل تاثیر لري. نو هغه لوی صنعتي هغه چې دی هغه هم شبکې هم د پاوز سره دي. نو چین دغه پروژه چې ده په دې پروژه کې پوځیان جنرالان دوی ورګټ کړي دي او دوی غټې پانګونې کړي دي. په دې اساس باندې سړی ویلی شي چې دغه د پاکستان په ستراتیژۍ کې بدلون او شفتم چې ویل کېږي خلیزات هم په یو مرکه کې دا خبره وکړه چې پاکستان له جیو پولیټیک نه جیو اکانومیک ته د بدلون په حال کې ده. نو یو عامل هم دا کېدی شي چې اوس پاوز خپل په دې ګټه کې شریک ده. نو پاوز هم غواړي چې په سیمه کې او د دې لپاره د دې سپیک د کامیابۍ لپاره تر ټولو غټ شرط دا ده چې باید سیمه امن اوسي. چې څو سیمه امن نه اوسي چینایان هم نشي کولای چې په پاکستان باندې باور وکړي او خپل هغه پیسې بې ځایه مصرف کړي. نو د پاکستان پاوز اړ لچې په داخل کې کشمکشونه بغاوتونه تروریزم افراطیت دا مهار کې په عیني حال کې د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې سمې کړي. البته دا یو فرضیه په توګه موږ به وګورو په راتلونکو څو کلونو کې شرختیا هم پاکستان هغه څه چې دا اوس موږ تحلیل کوو په هغه استقامت باندې روان ده.
سمون صاحب، یو خود پاکستان د امنیت په برخه کې چې هلته څومره امن راشي هغه قصه دي، خو بل په افغانستان کې د امن موضوع ده. د چین دریز د افغانستان د امن د پروسې په اړه څه دی؟
بالکل، چین یو مسله ډیره مهمه ده چې په 2015 فکر کوم 2014 چینیان ډیر لیواله چې افغانستان په سپیک کې ورګډ کی، ځکه د سپیک کې یو لوی شریان یو مهم شریان چې دا په بلقوتو کې پوتنشل چې دا افغانستان ده. دا دوه دالیزونه چې دي د تورخمو د خیبر او غز بولدک، دا کچیر د سپیک سره وصل شي نو پاکستان او چین په مراتبو زیاته ګټه کولای شي. اوس چې چین نیولتي هم ده چې په افغانستان کې امنیت چې دا هغه هم د سپیک لپاره ګټور ده، هم د دوی خپل د خوا د شرقي بارډر لپاره چې هغه سینکیانګ یالات دالته د وګورو ناوی مشکل غندخنه لري، هم دالته د امنیت لپاره ګټور ده. نو په دغه بنا باندې د چین دریز په تیر اوله سیزه کې په افغانستان کې د امنیت په اړه ډیر مثبت وخو، ولې څومره چې تمه کېده هغه سي دیونه کړل کله د حکومت زمونږ د افغان حکومت تمه دا و چې پاکستان به چین به خپل نفوذ نه پیسوالي په پاکستان باندې لازم فشار راوړي. چینایانو لازم فشار رانو ولې په ډیپلوماټیکه برخه کې همکاري کړې ده پاکستان هڅولې نور سیمې لوبغاړي هڅولې چې د افغانستان سره پروسه کې مرسته وکړي. همدارنګه د طالبانو مشانه د پری ورسته څو میاشتو کې د ملا برادر په مشه چې حیات ورو بل چین ته بجنګ ته، یعنی دا مثبت ګامونه دي چې چین او چین په دې خپل منفعت ګوري.
او سمون صاحب،
افغانستان نه یوازې افغانستان د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده. اوس د پریاړې او جواب موجوده ده د ټول هیوادونه د امنی چې په افغانستان کې امنیت چې دا د سیمې د انکشاف او
سمون صاحب دلته دغه امکان را مخته شوې دي چې خای امریکا په دا ورسوي میاشو کې د امکانات ډیر خبرې پیوښوي چې امریکا له افغانستان نه راوځي. او دا سي چېډونکو دا نظر هم ورکړ چې خای چین هڅه وکړي چې د امریکا ځای په البته په پوزي برخه کې نه خو په نورو اقتصادي مسایلو کې یا په نورو سرمایه گذاری یا په سرمایه کاری کې په افغانستان کې یو ځای ځانته پیدا کړي یا سر رسوخ پیدا کړي نفوذ پیدا کړي. تاسو دا نظر څومره د منلو وړ ګڼئ؟ آیا چین په دې لټه کې دی چې د امریکا له وتلو نه وروسته په افغانستان کې خپل اثر رسوخ یا نفوذ زیات کړي؟
بله بله، د شي جی پینګ د چین د ولسمشر د بهرنی پالیسۍ له مخې چې هغه پنځه حلقې د پنځه رنګه د یو مهم هغه چې د محیطي ډیپلوماسي محیطي پریفیریل ډیپلوماسي چې په هغه کې افغانستان هم راځي، چین افغانستان ته د ډیولپینګ کنټریز یا ډیولپینګ ورلد په هغه کې کنټکس کې ګوري. دا معنا دا ده چې دوی څه باندې شپېته هیوادونه ټارګیټ کړي دي چې هغه لیز ډیولپډ کنټری دي. دوی غواړي چې هغوی سره مرسته وکړي، اقتصادي مرسته وکړي، او د دغه اقتصادي مرستو په اساس باندې تر خپل نفوذ لاندې راولي. نو چین افغانستان ته یو بالقوا منفعت په سترګه ګوري. یعنی په خوا هم 2014 کې چې کله د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال مسله رامنځته شوه، چین لومړی داوطلب هیواد و چې د امادګي خود د عینکو د مسو د مس عینک په کان کې سرمایه ګذاري لپاره همدارنګه د امو نفتي حوزه کې د سرمایه ګذاري لپاره. نو چین د پخوانه لیواله چې په افغانستان کې هغه خلا چې رامنځته کیږي، البته دوی هم دې سره موافق نه دي چې امریکایان د افغانستان کې د مسؤلیت او کوم مسؤلیت پرته ووځي. دا دوی په دې نظر دي چې جګړه مسؤلانه پای ته ورسول شي، افغانستان کې ثبات ټینګ شي. بل هغه وروسته د چین پالیسي د افغانستان په اړه مشخص ده چې هغوی په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره همکاري کوي. هم مخکې چې ما کومې ساحې مثلا دوی همدغه د ورېښمو لار ون بلټ ون روډ انیشیټیو دې پروژه کې دوی افغانستان ته د یو بالقوا متحد په سترګه کتل، ولې ځینې نور مسایلو چې هغه د دې معنی سو چې افغانستان له دې سره یو ځای نشي. لکه 2015 کې فکر کوم په شانګهای کې د پروژې د پرانسي او لوی غونډه وه د هند او افغانستان نه پرته د نړۍ د مخبرو د هیوادونو لکه کشاف یافته هیوادونو مشان ټول ورغلي وو، ولې د افغانستان نه څوک ورنغل؟ خو بیا هم یو پلاوی تللی و. یعنی معنا دا چې د ولسمشر په ساته یو څوک نه وتللی. نو هغه علت دا و چې امریکا او دارنګ هند د داس پروژو مخالف دي، او افغانستان طبعا له هند او امریکا سره بیا د چین په پرتله په مراتب زیات استراتیژیک ملګرتیا او غلری د ګټو شراکت.
مننه سمون صاحب. یو دوه اوریدونکو مونږ سره دی د ټلیفون پر کرخه، راځي دغه نظرونه یا پوښتنه وورو، بیا به له تاسو سره خبرې ته دوام ورکو. عبدالرحیم مسید صاحب له جنوبي وزیرستان ته مونږ ته فون کړی دی. مسید صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی، پوښتنه مو څه ده؟
خیر سره تاسو ته معلومات ورکړو. تاسو علیکم.
وعلیکم
بعد سلام عرض داده چه چی خوش حکومه ده موش ده پاکستان دوست ملک ته خو آیا چه کم سپیک ته پا ده سپیک پوجه او موجود ده کاربار ده غفه تپ ولارده ده پاکستان، آیا ده موش مالی مرسته ده چه حکومه ده پاکه کچه کهی چه کم نسال کچه ده پاکستان زورتی دوما خبره داده چه مودی صاحب خلانی اویلی چه ما سر اکرام پولارده ایا د پاکستان د هوځ د جګړه علاقه غوډې کشمیر خو چې کوم د سپیټ ته هندستان زوره په دې د بالکو نو ایا د چین په دمو سره دا څه کولای ام اعلان وکړي لکه چې دا مودي وجه ما سره خو نور دنیا ولاړه خو چین په دمو سره غوډې ریږي په څنګه بجنګ په غاښ
ډیره مننه سلامات اوسئ. دویم اوریدونکی مو رسول خان صاحب دی د مومندو لقبیلی زلینه. رسول خان صاحب سړي مشه په خیر راغلی، پوښتنه مو څه ده؟ وعلیکم السلام. ستاسو غږ راځي، تاسو مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مو په چټکه توګه ووایاست په لنډو کې. هلو، ښه، زه فکر کوم چې ستونزه ده. عمر خان صاحب له ڈی آئی خان را سره دغه پوښتنه به وورو. عمر خان صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی، ساسو پوښتنه څه ده؟
السلام علیکم.
خوشاله اوسه.
سلامت اوسه. اورم پوښتنه مو څه ده؟
زما آواز درځي؟
او او بالکل بالکل غږ مو اورم.
نو پوښتنه مې دا ده چې څه چې تر شوي دي هغه خو تر شوي دي، خو افغانستان لپاره پر راتلونکي وخت کې د هندوستان ملګرتیا به ګټوره وي که نه، د چین ملګرتیا به ګټوره وي؟
او ډیره مننه
ډیره
مننه. ژوندی اوسئ سمون صاحب. بیرته به راشو تاسو ته پوښتنې دوه درې شوې، خو زه به تکرار کړم تاسو ته. او اول به د عبدالرحیم مسیح صاحب پوښتنې تاسو ته په یاد راوړم. هغه په لنډ کې ویلي وای، آیا چین به د پاکستان تر څنګ هسې ودرېږي لکه امریکا چې د هند تر څنګ درېږي؟
یو خو د چین په ډیر مسایلو کې د پاکستان تر خوا ولاړ په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې سپیک باید انتقادي مطالعه شي، لکه د ډیپ ټرپ ډیپلوماسۍ د نظر، لکه د بیارای باندې یو لوی انتقاد دا چې چین چې په کوم ځای کې د قرض ورکی پور ورکی د دغسې سپیک غوندې پروژو په څیر نورو هیوادونو ته، هغه چې دا هغه یو ډول نه یو ډول د هیوادونو د پور په تلاکی علومه کی راګیری دا سی او شرایط وزکی چې هغه یوازې چینایانو په ګټه بیا وخت کې هغه پوره سیستم کې واد دی تړکی چې یا قرارداد فسخه کی یا داسې شی ورس معاملې ورسره کې چې هغه دوی دې کې بټ په ځان لکه سریلانکا کې چې دوی هم بند ټوټه په نوم یو پروژه باندې سرمایه‌ګذاری شروع کړه، بندر او سمندري بیلته تاوان او بل اخره سریلانکا اور او چې هغه قرار په نه نوي کلنو اجاره باندې ورکیا بندر، نو ولته اوس سیاسي بي صوباتي مرامخته کوي. اوس د سپیک با سم دا چې د نړۍ کسان وایي چې دلته یو ورخیزه توګه چینایان ګټه کوي، ځکه ماشينري د چینایانو د کارګران د چینایانو د نو پاکستانیانو ته ګټه ډیره کم رسیدي، ولې پلوه کې کولای شي چې پرایتونکي کې د پاکستان لپاره سپیک ډیر ګټور ثابت شي. دوی به د چین او د اروپا د آسیا ترمنځ یو خلوون کې د اهلیز په توګه کار واخلي، او بغیر له د ترانزیت نه دوی هلته په انرژي باندې سرمایه‌ګذاري کوي، په نورو زیربناو
سرمایه‌ګذاري
کوي.
مننه سمون صاحب.
چې د اندېښنې وړ
دویمه پوښتنه د عمر خان صاحب د ډي آی خان چې فون کړی و، هغه ویل وای تیر په هیر افغانستان به پراتلونکي کې هند وای ورته ګټور دی که چین؟ زما پوښتنه دا ده چې چین په سیالۍ کې دی هند سره؟
او دا خو طبیعي خبره ده چې د هر چا ګټه چې چیرې روانو عمل ته بزي. افغانستان هم خپل پالیسی د دوړخیزو ګټو په بنا باندې مخترمانه کړی ده، کاغه پاکستان وي کاغه هند وي کاغه چین وي کاغه بل هیواد وي، نو چیرې چې د افغانستان ملي ګټې همدارنګه د مقابل ملګري هیواد ملي ګټې پکې خوندي، یعنی اړیکې په دوړخیز احترام باندې په دوړخیز ګټو باندې ولاړ، نو افغانستان به مخ خواته وي. لکه ولسمشر غریب سمو د مخ کې ویل، افغانستان نه دایمي دښمن لري نه دایمي دوست لري، بلکې خپل ملي ګټ په اساس د خپل بهرنی سیاست سره کې وضع کوي.
یعنی کولای شي چې هند او چین د دواړو سره ښه تعلقات وساتي، دوی ترمنځ په تمثالي میدان نشته.
موږ له چین سره اوسم ډیر ښه تعلقات لرو، ډیر په تاریخي لحاظ کومه د چین او افغانستان اړیکې اوسې دا اړیکې په ډیر نورمال شکل باندې روانې، پرته له دې چې کوم هغه ولري نوسان ولري او څه هغه ترنګلتیا پکې راغلي، دا اړیکې په ډیر ښه دوستانه ډول روانې دي هم له هند سره. ولې هغه ګاونډي هیوادونه چې هغوی د تاریخ په اوږدو کې برعکس د دغه ګاونډي هیوادونو پالیسي د افغانستان په ضد خراب پالیسي هغه کړې مخته وړي، نو هغه معلومه ده چې هم له نړیوال فشار سره مخ هم په داخ کې.
ډیره مننه. سلامات اوسئ سمون صاحب. ژوندي اوسئ. خپل نظریات مو وړاندې کړل د پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي تعلقاتو په اړه، او په خته او پسې باندې د غاصرات پاک لري. ډیره مننه قدرمن اوریدو کوزمګ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زفاوت لامه د خبرونه پروډوسر نایسر لتاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کوم خبرې وریدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو،